دا مشال ریډیو دی او دا محل په پیښور کې د ماسپخین دوا او په کابل کې ایونیما بجه شوې ده. په دې غړې کې موزه احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو د دې غړې په لومبۍ نمایي کې به درته ځنی ریپورټونه درورو او په دویم نمایي کې مو ستاسو د پاره 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې راوړی دی چې کوربای عبدالحی کاکړ دی. نوزو اول د شاهین بنیری طرف ته چې د دې وخت خبرونه درته وړاندې کړي.
سلام شهرم بیر دی وخت من پبلم نه د پختون جغورنی غورزنګ او وزیرستان د قامی سملې غړي محسن داوړ د ملي جمهوریت غورزنګ په نوم دیو نوې سیاسي ګوند اعلان کړی دی. د بلوچستان په پختون میشته سیمه وزارت کې د دری لیوی سرتیر وجل کېدو پر ضد دروان پرلت مشرانو سر له سبا په صوبه کې د احتجاجونو اعلان کړی دی. او د برتانیې د بارنو چارو وزیر نن د قطر د امیر سره د افغانستان په چارو د خبرو لپاره دوحې ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل له وزیرستان د قامی سملی غړي محسن داوړ د ملي جمهوریت غورزنګ په نوم د نوې سیاسي ګوند اعلان کړی دی. نوموړي پرون په خبر کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال ویل چې په پاکستان په ځانګړې توګه پښتونخوا کې د یو ملت پالا جمهوریت ګوند تشه احساسې د لانو ځکه دوی نوې ګوند جوړ کړ. محسن داوړ پر دې مهال د خپل ګوند منشور وړاندې کړ او زیاته کړه چې د دې ګوند بنیادي اصول یو سیکولر وفاقي جمهوریت او پارلماني نظام ته وده ورکول دي. د محسن داوړ په مشرۍ د ملي جمهوریت غورزنګ په نوم د نوي ګوند اعلان پر وخت د افراسیاب خټک، بشیر خان مټه، لطیف افریدی او بشرا گوهر ترڅنګ د پښتون ژغورني غورزنګ ځینې نور غړي هم موجود وو. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه زیارت کې د درې لیوي سرتیرو وجل کېدو پر ضد دروان پرلت مشرانو سر له سبا په صوبه کې د احتجاجونو او کاربندیز اعلان کړی دی. د پرلت مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ نواب ایاز خان جوګیزی پرون ناوخته پرلتوالو ته په وینا کې د راتلونکي تګلارې په اړه وویل.
او پر سنو تاریخ دا افتی پا وراز شیطا داو کرشت یعنی از دول دوطن طور بازارو نبودن یا پر پینزن تاریخ اتوار راز غالو چی پر طول صوبه کی پای جان
مظاهره چاند وجل شو درې لوی سرتیرو مړی خي او غختنه کوي چې په سیس وخت د دوی لسیمو او زیره د احتجاجي پرلت چننی و مورز د لاغي ورستو پیل شوی چې کله د اگست پښ پګوښتما د زیارت مانګي ډیم تنیز دې د سړک غاړې بم د لوی زواک درې سرتیری وجل. په دوشنبه کې د امریکا سفارت د تاجکستان، افغانستان او ازبکستان په پوله د پوله ساتونکو تاسیساتو جوړولو پلان اعلان کړی دی. سفارت دا اعلان پرون په داسې حال کې کړی دی چې طالبانو په افغانستان کې د منځنۍ آسیایي هیوادونو پولې ته نږدې ډېرې سیمې په خپل ولخه کې اخیستې دي. امریکایي سفارت وایي پلان لري چې دا پروژه په کال 2022 کې پیل شي، د کوم د لاندې چې به په پوله نوي ځواکونه ځای په ځای کولی شي او دا ځواکونه به د کوم خطر پر د عمل کې په توندۍ سره فعالیتونه کولی شي. د منځنۍ آسیا هیوادونه له افغانستان امنیتي خطرو او له دغه جنگ ځپلي هیواده د کډوالو د راتک په اړه اندېښمن دي. په دوشنبه کې د امریکا سفیر ویلي دي چې په پوله د تاسیساتو جوړول د امریکا او تاجکستان ترمنځ د امنیتي همکارۍ او په منځنۍ آسیا کې د امنیت ټینګ ساتلو یو بل مثال دی. د برتانیې د بارنو چارو وزیر نن د قطر د امیر سره د افغانستان په چارو د خبرو لپاره دوحې ته سفر کوي. د برتانیې د بارنو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې ډومینیک راب به د قطر د امیر شیخ تمیم بن حماد ثانی او نورو لوړپوړو چارواکو سره ویني. په بیان کې راغلي دي چې د کابل د هوایي ډګر د فعال ساتلو او د ځمکني لارو افغان وګړو او بهر ملکیانو ته د خوندي لارې برابرول د دې خبرو اترو مهمه نقطه ده. راب په دوحه کې د افغانستان لپاره د برتانوي سفارت د چارواکو سره هم ویني. برتانیې خپل سفارت په عارضي توګه قطر ته منتقل کړی دی. امریکا او اتحادیانو د اګست د 14 نیټې راهیسې له افغانستانه د 1,23,000 نه ډېر بهر ملکیان او افغانان راوستلي دي، خو اوس هم په زرګونو داسې خلک ګیر پاتې دي چې په شل کلنې جګړه کې د اتحادي ځواکونو سره مرسته کړې ده او اوس یې ژوند د خطر سره مخ دی. دا د دې وخت خبره.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې ترپای کرا سره پاتې شولې. نو د ځنی ریپورټونو ترڅنګ په دویم نمایي کې مو درته 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې هم راوړې دي. اوریدل یې مهیروي. نو زو اول د ریپورټونو په لور د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي موسین داول د ملي جمهوري غورزنګ په نوم د یو نوي سیاسي ګوند اعلان کړی دی. نوموړي پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په پاکستان کې په ځانګړي توګه په پښتونخوا کې د یو ملتپاله جمهوري ګوند تشه احساسېدله، نو ځکه دوی نوی ګوند جوړ کړ. نوموړي په عین حال کې وویل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په مبارزه کې به فعاله برخه اخلي. په دې اړه نور حال غلام غوس را
په پېښور کې د سپتمبر په لومړۍ نیټه د ملي جمهوري غورزنګ په نوم د نوي ګوند پرانیسته وشوه او د یاد ګوند د منشور، مقصد او بنیادي اصولو په اړه د یاد ګوند د تنظیمونکي کمیټې مشر محسن داول په خبري کانفرنس کې وویل
د دې منشور مقصد یو منصفانه پرامنه برداشت درون کې بشر دوست معاشره تشکیل کول دي چې خلکو ته به پکې د ژوند کولو حق او د بنیادی ازادۍ نه فائدہ اخیستلو حق حاصل وي. دې معاشره کې به د رای د اظهار تنظیم سازی، د قانون ساتنه، د ځانګړې او ټولنیز ملکیت ساتنه او د قدرتي وسایلو حق لرل مهم وي. د ریاست او حکومت واکمنی با مطلق نوی دا با دائین لاندې د خلکو بنیادی حقونو د احترام تابع وي. زمون ګون به د ټولو صوبو او قومونو ترمنځ د سیالۍ په بنیاد د عدل او انصاف د نظام جوړولو لپاره د یوې نوې عمراني معاهدې هڅه کوي.
د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ د مشر نمی په خبري کانفرنس کې پوښتنه وکړه چې په دې ګوند کې شامل ځوانان او د دې ګوند په شا ولاړ ملتپاله مشران به د پښتون ژغورنې د غورزنګ په غونډو کې هم لیدل کېدل، نو آیا د دې نوي ګوند قائمولو سره به د پښتون ژغورنې د غورزنګ په فعالیتونو څه منفي اثر پرېوځي او که نه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې محسن داول مشال ریډیو ته وویل
پی ټی ایم مونږ جوړ کړی دی، ټول ملګرو ټول قوم په شریکه جوړ کړی دی، خو پی ټی ایم یو سیاسي ګوند نه دی. کم مرستا او کم رول چې د پی ټی ایم سره مونږ مخ کې وو د غیر بازیات فعال ای د غیر بکم نه پی ټی ایم پاره پینزو ټکو باندې چې کم جوړ شوی وو هغه بالکل هغه زمونږه مرام دی. هغه کې به پی ټی ایم سره څنګه پسند ګوند ولاړی هغه کې به اس قسمه کمه بشن راځي.
د ملي جمهوری غورزنګ د پرانیستي دستورې ته د پښتنو ځینو ملتپاله مشرانو هم وینا وکړه او په دغه محل دوی وویل چې دا نوی ګوند په داسې محل رامخیته شوی چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې د بدل شوي حالاتو په وجه به دوی ته خپل ملتپاله سیاست کول ډیر ګران وي، خو که دوی په دې حالاتو کې مخ په وړاندې ځي نو دا به د دوی ډیره لویه کامیابي وي. ملتپاله سیاستواله بشرا گوهر او ملتپاله سیاستوال اپراسیاب خټک په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
مونږ خو ډیر لوی قوم لرو او اوس پورې چې د کمې پارټۍ دي ټولو ته د کار گنجایش شته، خو که څوک کار کوي نو زما خلک ځوانان را جمع شوي دي او ځوانانو پارټۍ نه وه، ځوانانو ته ضرورت دی.
یو داسې وخت کې چې په ټول قوم باندې تیاری خورې دي داسې یو قدم اوچت کړی شو چې کوم جمهوري هم دی ځوانان پکې مخکې دي او د دې ضرورت دی دپاره پیښ شو چې نورو سیاسي پارټیانې چې کوم پاکستان کې دي نو هغه یې سرینډر کړی دی. نو مونږ غواړو چې دلته کې د ریجن کې کوم تیاری اوس پرېږي، یو نوی گیم کیږي، د دې مونږ ریجیکټ کوو او مونږ وو چې یو جمهوری نظام چې کوم دی هغه ړنګ کړی دی. نو هغې دپاره مونږ خو د ټول ریجن کې جمهوریت هم غواړو، امن هم غواړو.
د دې ګوند لپاره په ابتدایي توګه یوه عبوري کابینه ټاکلې شوې ده او په خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سند او پنجاب کې د پښتنو ځوانانو سره د مشاورت وروسته به په جمهوری طریقه د ملي جمهوری غورزنګ مستقله کابینه ټاکلې کیږي. غلام غوس، مشهد ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو اوري د شمالي وزیرستان په هدفي بریدونو کې د ولسی وګړو د وجنو پر ضد کوي خواته په سیمه کې احتجاجي مظاهره شوي، نو بلخوا د وزیرستان منتخب استازو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی او هم په قامي اسمبلی کې د دغو پیښو پر ضد غږونه پورته کړي دي. خو دا استازي وایي چې حکومت هیڅ د قناعت وړ جواب نه ورکوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د هدفي بریدونو مسله د دوی لپاره یو لوی چیلنج دی او زیاتوي چې ورسره د مقابلې لپاره حکومتي او فوزي هڅې روانې دي. د موضوع تفصیل د هارون باچا په دې رپورت کې واوري.
د اگست پر 20 په شمالي وزیرستان کې په یو هدفي برید کې د دې سیمې د ځوانانو د تنظیم د مشر نور اسلام داول تر وژنې وروسته ځایي خلکو یو واري بیا احتجاج وکړل او حکومت یې وغوښتل چې نور د بیګنا ولسی وګړو د وژنو مخه ونیسي. دا موضوع په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر هم د اگست پر 1 د اسمبلی په غونډه کې پورته کړه. خو نوموړي د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشال لړوي ته وویل تر دې مخکې هم په تیرو 2 کې 2 په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر موضوع خبرې کړې او له حکومت یې د هغو د مخنیوي غوښتنه کړې، خو د زیاته کړه چې حکومت پر زیات دی چې د پښتنو غوښتنو ته ځواب ووایي ځان ناخبره واچوي.
خبرې ما وار په وار کړي دي په صوبایي اسمبلی کې چې په شمالي وزیرستان کې بزرگ اعظم نه پاس د خلکو نه اصلي امین جوړ شوې، څومره تاوانونه وشول، بیا چې خلک واپس لاړل، کم از کم زموږ دا هیله هوا چې دا دومره په موږ معلومه او نامعلومه بې عزتیانې تېرې شوې، ستړیا بې تېرې شوې، په پردي ایرو کې مو خپل مړي خښ کړل کنه او بیا هم چې لاړو هلته او دغه د فی وژنې د 2013 نه بیا ډېرې راتیزې شوې دي. نو ما په اسمبلی کې دوی ته بورا چې کوم یا معلومات وړاندې کړل. د افسوس خبره دا ده چې 1500 نه زیاته د فی وژنې شوې دي او صوبایي حکومت وایي چې موږ په کار دی چې معلومات ورکړو چې ته دروغ وایې که ته رښتیا وایې.
موږ هڅه وکړه چې په قامي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان له استازي محسن داول سره هم د هدفي بریدونو پر مسله خبرې وکړو، خو د بیا بیا ټلیفون کولو باوجود مو رابطه ورسره ونه شوه. نوموړي البته د 13 میاشت پر 8 د قامي اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې پر همیاده نیټه په شمالي وزیرستان کې په یوه هدفي برید کې د یوه ځایي قبایلي مشر د وژنې پیښې په یادولو غوښتنه وکړه چې حکومت باید پر دې مسله د خبرو لپاره د پارلمان ګډه غونډه وبلي.
آج صبح شمالي وزیرستان کې
نن سهار د شمالي وزیرستان په تپی کلی کې نامعلومه کسانو د ملک عبدالرحمن په نوم یو قبایلي مشر په یو هدفي برید کې وواشه. تر دې 2 مخکې د هرمز کلی یو مشر صلاح الدین په یو هدفي حمله کې وژل شوی وو. دلته بیا بیا چیغې سورې و هم چې زموږ په سیمه کې ترهګر بیرته منظم شوي دي. موږ قرباني ورکړې، له خپلو کلو او کورونو مو کډې وکړې، خو د هغه هر څه باوجود زموږ د خلکو د هدفي وژنو لړۍ یو واري بیا پیل شوې ده. ما د پاکستان ولسمشر ته یو خط هم لیکلی، مهرباني وکړي په وزیرستان کې د ترهګری او هدفي بریدونو پر موضوع د پارلمان ګډه غونډه راوغواړي. نن خو یوازې زه لګیم، سبا چې دا مسله په ټول پاکستان کې خبره سي نو هله به خلک زموږ خبره جدي ونیسي.
د شمالي وزیرستان د ځوانانو د تنظیم یو فعال غړي سنید داول د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل پر دې سربېره چې مشر یې نور اسلام داول په هدفي برید کې ووژل شو، دوی هوډ کړی چې د سیمې د خلکو د حقونو له مبارزې به په شا نشي.
شمالی وزیرستان کې حالات ډیر زیات خراب دي او د حالات په هر کس باندې اثر شته، خاص کر سیاسي ورکرانو باندې ډیر زیات اثر دی چې هغه د امن حواله سره او د علاقې کې د زندگی حواله سره جدوجهد کوي. مونږه وقف باندې احتجاجي لاریونیم پیل کوو، ورسره پریس کانفرنس جرګې مرکې هم کوو د چرواکو سره. دا کور د طرف نه مونږ باندې ډیر زیات پریشر وي چې خدا نه خواسته تاسو ته به هم نقصان ورسي او تاسو به هم د ټارګټ کیلینګ شکار شي. خو چونکه دا حالات په مونږه راغلي دي، د دې مونږه په هر صورت کې مقابله کول غواړو، ځکه چې دا زمونږ د علاقې د مستقبل خبره ده، زمونږ د وطن د امن خبره ده.
بلخوا د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشال لډوي ته وویل د هدفي بریدونو د مسلې د حل لپاره له 2019 کال راهیسې په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو ځانګړی دفتر پرانستل شوی چې یو افسر او 2 پولیس سرتیري یې په شمالي وزیرستان کې هم فعالیت کوي. د ګنڈاپور د معلوماتو پر اساس د ترهګرۍ ضد پولیسو روان کال یوازې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو 4 او د ترهګرۍ 1 پیښې ثبت او د هغو په تور یې 25 کسان گرفتار کړي دي. ګنڈاپور زیاته کړه په سیمه کې د ترهګرۍ او هدفي وژنو پیښو د مخنیوي لپاره پولیس او د پاکستان امنیتي او هم استخباراتي ادارې په ګډه کار کوي. د خیبر پختونخوا په حکومت کې د مهنت او ثقافت چارو وزیر شوکت علي یوسفزي هم د سپتمبر پر لومړۍ نیټه له مشال اډو سره په خبرو کې د ترهګرۍ او هدفي وژنو مسلې د یو لوی چیلنج په توګه یاد کړې، خو زیاته کړې چې ورسره د مقابلې لپاره حکومتي او امنیتي ادارې خپل ټول وسایل کاروي.
دا چې په ازدام سره زم شوي دي، مونږ کوشش کوو چې د کې دننه چې کوم خفیا فیس دي چې هغه مونږ ختم کړو. د مونږ لپاره دا ډېر غټ چیلنج دی، ټارګټ کلی مونږ غواړو چې دا ختم کړو، خلکو ته یو ښه ژوند ورکړو، هلته کې امن راشي. مخکې خو ډېر زیات وو د واقعې به کېدلې، اوس دې صاف ټارګټ ګوري. دا بې ګناه خلک او ډېر معصوم خلک نو هغې باندې لیکي. ان شاء الله تعالی مونږ سپورټي ادارې روانې دي، انټیلیجنس ادارې هم پکار دي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازی امیر کلام وزیر وایي دا مهال په شمالي وزیرستان کې د پولیسو، پوځ، لیویز او اف سي سرتیرو ټول شمیر شاوخوا 50,000 ته رسي، خو د ده په خبره چې له دې باوجود د سیمې د خلکو ژوند ته خطرونه پیښتي. وزیر چې خپله د 2020 زیږدیز کال د اګست پر 13 په شمالي وزیرستان کې له هدفي بریده روغ وتلی و، زیاته کړه چې په سیمه کې د بشپړ امن لپاره د حکومت او هم پوځ ریښتونی هوډ اړین دی.
د خیبر پختونخوا د روغتیا څانګې چارواکو پر اولس غږ کړی چې د کرونا وایرس د مخنیوي دواړه ستنې دي ولګوي. د روغتیا څانګه وایي د کرونا واکسین لپاره یې په ټوله صوبه کې 903 مرکزونه جوړ کړي او پر دې سربیره یې کور په کور کمپاین هم پیل کړی دی. دا له هغه وروسته دا چې د ډاکټرانو په خبره ځینو خلکو د کووید 19 واکسین لومړی ستن لګولې او دویمه یې پریښې ده. ډاکټران وایي په موجوده وخت کې له کرونا وایرس څخه د ځان ساتلو یوازنۍ لاره واکسین لګول دي. نور تفصیل د فرخنده اسد په رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د واکسین ورکولو حکومتي ادارې EPI ډایرکټر ډاکټر محمد عارف تاګس پر یو درشمه په یو ویډیوي پیغام کې د صوبې پر ولس غږ کړی چې هغه کسان چې د کورونا ناروغۍ لومړی واکسین یې لګولی باید دویم یې هم ولګوي. دا له هغې وروسته دا چې په خیبر پختونخوا کې ځینو خلکو د کووید 19 ناروغۍ د واکسین لومړی خوراک ترلاسه کړی او دویم یې نه کوي. ډاکټران وایي ځینې خلک داسې فکر کوي چې ګینې له دویم ډوز یا ستنې لګولو سره به پر دوی تبه راشي او یا با ناروغ شي. په پاړه چینار کې د کورم ډیسټریکټ هډ کوارټر روختون یو مشر ډاکټر امتیاز حسین د سپتمبر پر لومړۍ نیټه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل تر څو چې یو تن د کورونا واکسین دواړه خوراکا نوي کړي تر هغه پورې دغه ناروغي نه نشي محفوظه کېدی.
تر څو پورې دویم ډوز لګیدل نه وي نو ته انټي باډیز ډیولپ نه کیږي اگینست کورونا. ست دویم ډوز سوال غوي نو سیکنډ ترډ ویک به ته هغه انټي باډیز ډیولپ شي کنه. نو موږ خلکو ته دغه پیغام دی چې اول ویکسین د ولګولو هغه خو دومره افیکټیو نه شو کنه. څو ډوز والا ویکسین ته څو پورې ته دویم ډوز نه وي لګولی کنه. څو دویم ډوز ولګوي نو ته به امیونیټي ډیولپ رجستري انټي باډیز به جوړ شي کنه.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې پر خپل ټویټر او فیسبوک پاڼو د صوبې د مشهورو کسانو ویډیوګانې هم خبرې کړې دي چې پکې د کووید 19 واکسین د لګولو هدایات ورکړل شوي دي. بلخوا د ملکن ډیویژن د واکسینو د حکومتي ادارې EPI کوارډینیټر ډاکټر مراد سپتمبر په لومړۍ نیټه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په ټول ملکن کې تر اوسه 200,000 پورې کسانو د کورونا واکسین لګولی او تر 1.5 لک پورې کسانو د دغه واکسین دواړه خوراک لګولی دي.
چې چا یو ویکسین لګولی یا د ویکسین یو ډوز لګولی هغه ته هغه پروټیکشن چې کوم پکار دی د کووید نه هغه وته نه میسر کی. چې کله دواړه ډوزو لګی نو دی فولی ویکسینیټ شي او کم فولی ویکسینیټ خلک چې دي نو باغې کې 2% خلک داسې دي چې هغه کچر ته کووید وته هم شي نو هغه هسپتال ته یا هغه ته د اکسیجن ضرورت ته راځي لکه چې ټریټمنټ ته پکارې. د دې نه علاوه چې کم کسانو دوه ډوز لګولی دي یا خپل ویکسین کورس ډوز برابر کړی دي نو باغې کې 98% خلک داسې دي چې هغه د دې وبا پرس کا خشوم دي پکې نو هغه ته څه مسله نه جوړه شوې.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په سرکاري ودانیو روغتونونو او بازارونو کې داسې بینر هم لګولي چې پرې د کورونا واکسینو لګولو هدایات جاری شوي دي. د پېښور یو اوسیدونکی محمد شبیر مشال ریډیو ته د خپل واکسین په اړه وایي
نو اول راته نو اولنی ډوز کې راته تکلیف راغلی نو راته دویم ډوز کې تکلیف راغلی. که بعضې خلک داسې خبره کوي کېدی شي هغوی تشوي خو ماته خپل روانې داسې سمسته نه ده راغلي.
له پاړه چینار نه ډاکټر امتیاز حسین مشال ریډیو ته دا هم وویل باید خلک دغه واکسین په اړه منفي خبرو ته پام ونه کړي.
عجبا کنسپټ دی خلکو کنه میډیا باندې شیر شي چې کنه 2 ایئرز پورې دا واکسین څه ولګولو 2 کالو کې نه 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 دا مړ کېږي کنه. نو دا ټول غلط بدی خبر دی کنه نو بس هغه خلک مون ته تسلی کوو کنه خاص کر ایجوکیټډ خلک سکون دی کنه هغه زیات امدا وای کنه چې چاته ویکسین ولګي دوه سوال ورې دی نه تبه را وسته او مطلب دا چې دا ویکسین کار وکړو کنه ما ته خپل او څکل مو 26 فروری باندې ولګول نو اول ورې ما ته تبه وشو کنه نو دا خو ویکسین دی چاته به تبه ورولي چاته به نه ورولي کنه
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د سپتمبر پر لومړی نیټه په خپل ټوئیټر پاڼه ورکړي چې د اگست تر 30 پورې په ټوله صوبه کې د کووډ 19 واکسین 2,13,000 شپږسواته خوراک ورکړي چې پکې تر ټولو زیات 3.5% په چترال او بیا په ایبټ آباد هری پور کرم او مانسیرک کې تر ټولو زیات دغه واکسین ورکړل شوی دی.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې نادرا محکمې د بایومیټریک تصدیق تصویرونو او ځینو نورو اسنادو د نوي کولو لپاره موبایل ایپ جوړ کړی دی. دغه ایپ هر سمارټ موبایل ټلیفون ته له ایپ سٹور یا ګوګل پلی سٹور څخه ډاونلوډ کېدلی شي. حکومت وایي د دې ایپ لاره خلک په خپل کور کې د موبایل ټلیفون لاره د نادرا محکمې ډیر سہولتونه ترلاسه کولای شي. په پاکستان کې دننه او بهر میشت پاکستانیانو د دغه ایپ په اړه خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې له دې لارې به دوی وخت او پیسې نه ضایع کیږي. په دې اړه نور حال شانواز ترکزی راکوي.
د شناختی کارډونو جوړولو محکمې نادرا یو داسې موبایل اپلیکیشن جوړ کړی چې که څوک وغواړي چې په خپل شناختی کارت کې تصویر نه وي کې یا ګوتې ولګوي او یا بیا نور کوم رقم ترمیم کول پکې وغواړي د دغه اپلیکیشن د لاندې د خپل موبایل نه کولای شي. د دغه ایپ پرانسته د اګست په 1 په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان کړی چې نوموړي په خپل ټویټر هم لیکلي د نادرا لخوا د پاک آی ډی موبایل ایپ پرانسته مو کړی او په بهر ملکونو کې میشت پاکستانیانو لپاره دا یو انقلابي ګام دی. د نادرا محکمې چیرمن طارق ملک هم ویلي خلک کولی شي چې د دې ایپ په مرسته هر رقم سہولتونه ترلاسه کړي. د دې وړاندې به چې خلکو په شناختي کارتونو کې ترمیم کو یا به پکې کومه خبره تصویر یا ګوتې معنی فنګر پرنټس تازه کوو دفترونو ته بورتل. د محمد وسیدون کې اسرت خان مشال ریډیو ته وای دوی به اوس ته ډیر کړاو خلاص شي.
کله مخ کې تل موږ ته ډیر تکلیف وو خاص کر هغه زنانه چې بکله موږ بدلې نو هغه ډیر تکلیف وو رش پډیر وو په ګنټو ګنټو به انتظار کوو بیا به چې الته نه موږ ته ټوکن میلاو شو بیا به بیا بابو بیا به تحصیلدار وو بیا به ملکانانو بیا به دوه ورځې ملکانانو بسې ګرځې دود بیا به کې نور کیسه دا و چې بل ورځ به ورو لوم دغه حساب له بیا رشو. دا غینه علاوه د تګ را تګ لار هم خراب وو دا غینه هم تګو بل زمنګ به خرص ډیر کېدو.
د جیو ټی وی په پانا یو خبر کې دا هم لیکل شوی چې او څوک غواړي نو نوې شناختی کارت هم د موبایل ایپ تلار جوړول شي. ولډان اورسپانه لیکي هر څوک کولای شي چې د موبایل فون د ایپ تلار خپل بایومیټریک تصدیق وکړي. خدا هم دا سي کارونه چې یو چا به کول دفتر ته ورتل وخت په زیات لګید او خرڅونه به هم زیات کېدل. راحت شاد اشنغر وسیدون کې دی د به کوم کوم رقم کارونه پسې د نادرا محکمه دفتر ته ورته
بیا کله یو سکین کېدو بل به کېدو بل به کېدو دا غا ویریفیکیشن به کېدو نو مونږ چې بکله یو شنه هدي کارت چې کوم مونږ باغه جوړو یا مونږ رینیول کوو نو هغه به کم اسنه مونږ ټول ورځ غوښته ی بل پاره کې به تصویرونه زاړو نو مخ کې وبګې د چا مطلب لوکواله به وتل سکلن به دا غا غرنګ جامات نو او اوس چې کوم د مطلب انسان غړ شي د سلو کال پس دا غا غرنګ چې کوم د فیس سټراکچر نه بدل شوی نو هغه بدل شکل بدل کړي او مطلب د نشنه هدي کارت چې کوم د شکل مغی به دی وخت ډیره مسله کې سو پیدا دی سو پیدا نه دی.
د نادرا محکمې لخوا دغه موبایل ایپ د موبایل په پلی سٹور کې شامل شوی وای نه شوی که څوک د نادرا محکمې سره خپل ځینی ضروری بایومیټریک تصدیق کول غواړي دغه ایپ ته ډاونلوډ کړي. د انګریزي ورسپانه ټریبیون د سږ کال د جولای د 2 د خبر تر مخې پاکستان کې د 10 ناری نو زنانو شره 0% ده چې عمرونه د 30 کالو زیات دي او شناختی کارونه نه دي جوړ کړي. په دغه کې 23% ناری نه دي او 20% زنانه شامل دي. د خبر تر مخې د نورو ټولو صوبو په نسبت خیبر پختونخوا صوبه کې د ټولو زیاتې زنانه داسې دي چې د شناختی کارډونو نه محروم دي. وزیر اعظم عمران خان دا هم ویلي د دې ایپ نه به بهر میشته پاکستانیان ډیره استفاده وکړي. شاکر الله محمد د سعودي عربستان په ریاض نومي ښار کې نوکری کوي. مشاد رډیو ته وای
دلته مسافر چې څومره هم دي نو زما په خیال چې درې قسمه ګټه ترلاسه شولې مونږ تر دینه. یو خو د وخت بچت بل خواته د پیسې بچت زیات هغه خلک چې هغه به د سنټرونو لري نو هغوی به دې لپاره خصوصي خپل کار پرېښوده، هغه به راتله دلته به یې شپه کوله په هوټل کې یا د ملګرو سره، او بیا به تله. نو دوه درې ورځې د هغې سره د پیسو زیان، د وخت زیان، او چاته به اجازت ملاوېدو نه ملاوېدو د کپنۍ نه، نو د دې ټولو تکلیفونو نه موږ آزاد شولو. نو زما په خیال چې مسافرو ته د دې ګام نه ډېره زیاته فایده به ترلاسه شي.
د وزیر اعظم عمران خان لخوا په ټویټ کې د موبایل ایپ د ډاونلوډولو ایډرس id.nadra.gov.pk هم لیکل شوی او وینا شوی چې دا موبایل ایپ یوازې په انډراید موبایل چې دلته ورته ټچ موبایل ویلی شي او په ایپل سٹور کې ډاونلوډ کېدی شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ملګرو ملتونو په وینا په څو اونیو کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې خالی شي چې له لارې یې له بېوزله افغانانو سره مرستې کیږي. د ملګرو ملتونو د یوه چارواکي په وینا که زر تر زره له افغانستان سره مرستې ونه شي، هلته به ناورین رامیاسته شي. بل لور ته د افغانستان په اربونو ډالره زیرمه په امریکا کې کنګل شوې ده. د افغانستان د مرکزی بانک د مشرتابه پلاوی یو غړي هسي پیل کړی دی چې اجازه ترلاسه کړي چې له دې پیسو د دې احتمالي ناورین د مخنیوي لپاره ګټه پورته کړل شي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړ چې شایع روانه سپتمبر میاشت په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمبود یو بحران رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سیمه ییز همغږي کوونکی رمیز الکبروف وایي د افغانستان له دریو جو برخه خلک خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا لري. الکبروف زیاتوي چې شمای را روان دی، سخت وچکالی ده، نو د افغانانو د خوړو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا شته. الکبروف خبرداری ورکړ که چیرته اضافي مرستې ونه شي، د سپتمبر تر اخیره به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي. الکبروف پرون د کابل د ملګرو ملتونو غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل: لکه څنګه چې مې پخوا ویلي وو، د سپتمبر تر اخیره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرام یې په دې هېواد کې لري هغه خلاصې شي. له موږ سره به مواد نه وي، موږ بیا نشو کولی چې هغه ضروري خواړه چمتو کړو، ځکه چې موږ به څه نه لرو. د دې لپاره چې اوسنی حالت وساتو، موږ لږ تر لږه 200 میلیونه ډالرو ته یوازې د خوړو په برخه کې اړتیا لرو، څو تر ټولو محتاجو خلکو ته خواړه برابر کړو. تر دې مخکې پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ویلی وو چې افغان ښځې، ماشومان او نارینه تر بل هر وخت نړیوالې ټولنې مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري، او په خبرې د بشري مرستو د پوره کولو وخت دی. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د پروګرام له اټکل سره سم په افغانستان کې د بیړنیو مرستو لپاره 1.3 میلیارد ډالرو ته ضرورت شته، چې تر دې دمه د دې پیسو یوازې 9% ترلاسه شوی دی. نن 19 ده چې طالبانو کابل نیولی دی، خو د دې سربیره چې د دوی بیان صبیح الله مجاهد تیرونه ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به ټول بانکونه ژر تر ژره پرانستل شي، لا هم لوی بانکونه او د اسارو د تبادلې مرکزونه په بشپړ ډول نه دي خلاص شوي. د امریکا په میرلند پوهنتون کې د اقتصاد استاد شاه مهرابي چې له 2002 کال را په دې خوا د افغانستان د مرکزی بانک د بورډ غړی دی، د ولسمشر بایدن له ادارې غوښتي دي چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره دي طالبانو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان له کنګل شوي زیرمې د میاشتې له 100 تر 125 میلیونه ډالرو پورې وباسي. مهرابي رویټرز ارانس په مرکه کې وویل چې روانه اونۍ دی غواړي چې په دې اړه د امریکا د کانګرس له غړیو سره خبرې وکړي، او تمه لري چې ډېر ژر د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره دا مسله وڅېړي. د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9.5 میلیارد ډالر له تقریبا 2 میاشتې راهیسې د امریکا د متحد ایالاتونو حکومت کنګل کړی دی. امریکایي رسنیو د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې د دې زیرمې د کنګل کېدو علت دا دی چې واشنګټن غواړي پر طالبانو فشار راولي څو خپلې ژمنې پر ځای کړي. واشنګټن له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د القاعده په څیر ترهګرو ته پناه ځای ورنه کړي، ټول شموله حکومت جوړ کړي، او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAAL
RADIO.
د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري تاسو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. شاهین بنری بدرته د مهمو خبرونو لنډي زوڼان دکړي.
سرمشه د دې وخت مهم خبرونه له وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د ملي جمهوري غورځنګ په نوم د یو نوي سیاسي ګوند اعلان کړی دی. نوموړي پرون په پیښور کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې په پاکستان په ځانګړې توګه پښتونخوا کې د یو ملت پاله جمهوري ګوند تشه احساسېدله، نو ځکه دوی نوی ګوند جوړ کړ. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه زیارت کې د درې لوی سرتیرو وجل کېدو پر ضد د روان پرلت مشرانو سر له سبا په صوبه کې د احتجاجونو او کار بندیز اعلان کړی دی. د پرلت مشر نواب ایاز خان جوګیزی پرون ناوخته پرلتوالو ته په وینا کې وویل چې د سپتمبر په درېمه به په ټول پښتانه وطن کې احتجاجي مظاهره کیږي. طالبانو په افغانستان کې د نوي حکومت د اعلان لپاره چمتووالی نیولې دی. رویټرز خبري ایجنسی نن د طالبانو د چارواکو په حواله په راپور کې لیکلي دي چې د حکومتي چارو پر مخ وړلو لپاره به د طالبانو د ستر مشر هیبت الله اخونزاده په مشرۍ یو کونسل جوړول شي. د طالبانو یو چارواکي احمد الله متقی هم پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه اړه په ارګ کې د پرانستې د دستوري لپاره تیاری روان دي. په دوشنبه کې د امریکا سفارت د تاجکستان، افغانستان او ازبکستان په پوله د پول ساتونکو تاسیساتو جوړولو پلان اعلان کړی دی. سفارت د ایران پرون په داسې حال کې کړی دی چې طالبانو په افغانستان کې د منځنۍ آسیایي هیوادونو پولې ته نږدې ډېری سیمې په خپل ولقه کې اخیستې دي. د برتانیې د بارنو چارو وزیر نن د قطر د امیر سره د افغانستان په چارو د خبرو لپاره دوحې ته سفر کوي. او د کشمیر بیلتون پال مبارز او د هند د واکمنۍ پر ضد د اوږدمهاله مقاومت مشر سید علی گیلانی له اوږدې ناروغۍ وروسته پرون په سرینگر کې په خپل کور کې سا ورکړې ده.
لنډ خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. د ژمنې سره سم اوس وخت شوی دی د دې غړی د 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې. اوریدونکو، د عبدالحی کاکړ دا پروګرام پرون تاسو نیغ په نیغه اوریدلی او نن یې دلته په تکراری بڼه وړاندې کوو. نو راځئ چې وایو
د مشال تر رڼا لاندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومنئ. پر افغانستان د طالبانو قبضه او د اگست پر 1.5 نیټه د امریکا په بشپړ توګه له دې هیواد وتل په سیمه ییزه او نړیواله کچه د یوې لویې پیښې په سترګه کتل کیږي. نړیوال او د افغانستان ګاونډي هیوادونه په تیره بیا پاکستان هڅه کوي چې په دې هیواد کې خپلې ګټې خوندي کړای شي. د افغانستان او پاکستان مشران او کارپوهان تل دا وایي چې د دواړو هیوادونو حالات پر یو بل ژور اغیز کوي. پخوا چې کله هم په افغانستان کې بدلون راغلی نو د پاکستان سیاسي ګوندونو ورته په ډیره فعاله توګه غبرګون شولې دي. خو د کارپون په وینا دا ځل هم دغه سیاسي پارټیانې د پخوا په شان جهرانه او فعال غبرګون نه شوي، بلکې ساړه غبرګونونه دي. د دې ممکنه وجه څه کېدای شي؟ دا او نورې پوښتنې د مشال تورن لاندې بحث کې څېړو. میلمانو مو په پېښور کې د سیټي یونیورسټي آف ساينس اینڈ انفارمیشن ټیکنالوجي واس چانسلر ډاکټر منهاج الحسن، د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر ډاکټر فخر الاسلام، او په اسلام آباد کې د سیاسي او پارلماني چارو پوه قریش خټک دي. درې واړه میلمانه راسته د ټلیفون په لاین دي. ډاکټر منهاج الحسن صاحب، ډاکټر فخر الاسلام صاحب او قریش خټک صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. مننه ډاکټر صاحب. منهاج الحسن صاحب، تاسو ته باول را سما چې کوم خبره موږ وکړو د پاکستان او افغانستان پر یو بل باندې ډیر زیات اثر وی، او په خامو لیدلې چې په افغانستان کې هر بدلون راغلی دی، یعنی کله 1920 ځخیره شروع کو یا 1920 ځخیره شروع کو، بیا په 2020 کې ډاکټر نجیب زی، بیا طالبان په 2020 کې راځي، بیا په 2001 کې طالبان زی او امریکا راځي، د ټولو کې په پاکستان کې به یو شور شرابا سیاسي ګوندونو به دغه و. خو دا ځل هغه سي زیات خبرګون نشودل کېږي. تاسو هم په دې کانی اساس دا ځل لږ ردی عمل چې دی هغه سوړ دی.
کاکر صاحب، دا سیدی خبر خو بالکل ٹھیک دا چې مخکې بسو مشهور او دغه جوش نو هغه شان دی دل نه دی. دې دو وجې کې دی شي، یا خو دا سیدا چې زیات خلکو اولنا دا
تمه وا چې دا سي د چتر روانه ده غیر معمولی د پر نو دا اقدام پیوسیز مطالق ستا خیال چی داتی بکی گی نو ضروری خبر دا غریت چنم بی اقشان سمنی
یو دا وجه دا
یو وجه خدا دا او دیگه وجه ما اندازه دا سی دا چی سنگو دنگو سکیک پالیسی کم دا لکا طالبان یو دیر مدیر آسی دا غدی یو دا پاکستان حکومت او دا نور چکم سیٹ اگنسی دی دا غیر سر دی تعلق کرے کہ دا تو خبرو سے شروع کی تو نو پاکستان پر جو پاس رول پلے کرے او هغه وګړي نه چې سره روان دي اثر د هیلو دا د غیب پلانینګ مطابق او شو زو دا وایم او د هغه ایکسپیکټیشنز مطابق دي
صحیح دي
نو ځکه ما خیال د فل حال او بل دا سیم دا چې دې د کو ګوري لکه تیر تل چې څنګه طالبان راغلي او اټ د میټول افغانستان کې یو ناتر جوړ شو ډیر ایکستریم اون تک د پالیسیانې وی اکشن ټو نو د پاندیم دې تل ډیر محتاط ساتي
سامان
لیدرشپ یې وګوره د دنیا خلکو ته ماغه کم پیغام ورکړي هغه یو بل شان دی لکه تیر ځل په نسبت
سامان
او خپل خلکو ته چې کم پیغام ورکړي هغه لک بدل دی
مانه
زما خپل خیال دې دا وجوهات
چې
هغه شان انا تمه دې جوړ شوی نه څنګه چې مخکې و
مانه نه ډاکټر فخر اسلام صاحب تاسو د ډاکټر مناج الحسن صاحب خبر وکړه تاسو دې سره اتفاق کوئ چې د پخوا په شان سیاسي پارټیانې چې دي هغه سي ګرما ګرمي یا هغه سي سخت تیز خبرګونونه نه شي او کنه وینو تاسو ته وجه څه ښکاری
جی زه دې سره اتفاق لرم زه دې ته په تاسو نظر ګورم چې سیاسي ګوندونه مونږ په 200 کې تقسیم کړو دا خبره به نور هم واضح شي
بالکل
یو هغه سیاسي ګوندونه چې هغه لیبرل دي قوم پرست او سیکولر دا ټول خبره تاسو ویلې چې دا ټول صفاتونه او دا ټول خصوصیات دی کښتا نو هغه جماعتونو د یاد هغه سیاسي ګوندونو خاموشي هغه پاره باندې انسان پويږي ځکه چې هغه کچری په افغانستان کې د اشرف غنی حکومت هغه دوام لرلې وي او د هغه په مقابل کې د هغه چې کم مخالفین یا طالبان دی هغه کامیابی نوی موندل نو بیا به امدغه سیاسي ګوندونو خو په تیزه سره خبرې هم کولې او خپل موقف په مخه تر وړو
صحیح
صدا خو یو د اشرف غنی صاحب د پاکستان د افغانستان د تلو نه مخکي د پاکستان سیکولر لیبرل او خاص کر خام پرست ګوندونو خو په چغه سره په د حکومت حمایت
کوي
جرګې کولې غونډې کولې
او تاسو یې بلر طبقه بیا بلر
او بل د مذهبي سیاسي ګوندونو دا چې هغه د طالبانو د راتلو باوجود یې پک چکم جوش او خروش پکارو چې هغه هغه خلکو لیدلې وې دا هغه بیانونه راغلې وې دا هغه جلسې جلوسونه شوې وې څنګه چې په کال 2002 کې هغه کړیو خو هغه په نظر نه راځي خدای هغه وجوهات شته هغه زه تاسو مخکې کې خوده لوړه یو خدای دا چې د سیاسي د مذهبي سیاسي دوه چکم لوی ګوندونه دي په پاکستان کې جمعیت العلماء اسلام چې مشري مولانا فضل الرحمن کوي او جماعت اسلامي چې مشري سراج الحق کوي دې نو نوموړو باقاعده تور سره مکتوبونه لیګلې دي د طالبانو مشر مولوی هیبت الله خنزاده ته ورته په افغانستان کې د کامیابی مبارکبادي ورکړه ده دو په رسمي توګه خو د دوانو پاټو خپل عکس العمل او د عمل خودلې دي خو بیا چې کله د دې کارکون میدان ته راتلو نو دا یو عجیبه وانت خبره ده په دې زم نه زم ما سر په نه د اخلاص چې بیا کله د دې کارکون میدان ته راو او دا سید جشن مناولو په موټ کې وو یا اغي جلسې جلوسونه ایستل غختل نو حکومت اغي خلاف مقدمات قائم کړ لکه مثال به تاسو درکم په پیښور کې د جماعت اسلامي دی یو لیډر د طرف نه بل بورډ یو لوی بورډ لګیدل چې پاره طالبانو ته مبارزه دی ورکړی او د هغه خلاف باقاعده مقدمه درج شو نو دا پکې یو بل عجیبه ونته اړه دی او یو اخیری خبره به زه درکوم چې پاکستان کې لا ټول ټاکنې یا انتخابات ته وخت ډیر دی نو دا چې کله انتخابات نږدې وي یا په سر وي نو بیا د افغانستان مسله چې وي دا زموږ په سیاست کې هغه ډیره زیاته دخیل وي او پاغه ډیره خبره کی خو چون انتخاباتو ته یو وکاله پاتې دی یا سده پاسا دغه وجم د چی سیاسي پارټو پاغه کی دلچسپی کم ده.
مننه ډاکټر سی کوکریش کټک سی ز نه غواړم سوال ډیر وشت کما تاسو ته وایم تاسو څومره اتفاق کوي او تاسو لدی دواړو ډاکټر صاحب دغه نه علاوه بل داسې وجه ک تاسو تشکاری هغه را سره شریک کړئ.
په پاکستان کې چې کوم دا هایبرید نظام روان دی چې کوم کې پاکستان تحریک انصاف او د فوج چې مشترکه حکومت دی نو د سیاسي چې کوم قیادت دی او سیاسي ګوندونه دي دا زما په خیال سره مسلحت ښکار دی هغوی ته دا پته ده چې د احتجاج کې په سړک باندې راوځي پارلیمان کې خبره کې او کانفرنس کې او سیمینار کې لږه څه اثر نشته دی ځکه چې د کم د افغانستان پالیسی پاکستان خپل جوړی یا مخکې جوړه کړې ده د سیاسي خلکو کار نه لري دا په فوجي بیرکونو کې جوړی او فوجي بیرکونه چې دا په سیاسي عمل باندې نه انفلوئنس کیږي نو دا ګڼم چې دی د یو سیاسي مسلحت ښکار دی او هغه مسلحت پتات پنځه کوم دوی د پاکستان سیویلین سپریمسی د سیبل حکومت چې کوم اختیار دی هغه فوجانو ته ورکړی دي په هغه کې هغوی دا ګڼي چې دا هم هغوی هغې ته حواله کړی دی ځکه چې دی په کلار او خاموش ناست دي.
مننه ډېره کورج خټک سي بهرحال دلته خو د فوج بیان نسته خو زه به صرف یواره چې دوی کلم دغه سوالونه کارپوهان یا سیاسي مخالفین د عمران خان یا د فوج باندې تنقید کوي نو دوی اکثره دا وایي چې موږ په سیاسي چارو کې هیڅ مداخله نه کوو او موږ د څوک په سیاست کې راولینا خو البته کارپوهان له دې مختلف نظر لري یا مخالفین مختلف لري. ډاکټر صاحب یو بل سوال هغه دا چې تاسو ډېرې مهمې نقطې ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې چې د پاکستان کومه خارجه پالیسي وه که زه صحیح پوه سوایم هغه په شتوګه باندې یعنی کومې ګټې پاکستان لیدل غوښتي یا هلته کوم بدلون راغوستی هغه بالکل اماهنګ دی نو ځکه دا سیاسي پارټي چې دی دا خاموش دی نو ستاسو په خیال باندې که دغه دلیل کښېږدل سي چې د یو ملک خارجه پالیسي په یو د بل ملک پاله باندې شوي نو سیاسي ګوندونو ته بیا دغسې خاموشي په کار ده یا په کوم شکل کې د افغان پالیسي باندې تنقیدونه کېږي؟
خبره خو بالکل صحیح ده چې خارجه پالیسی باندې خاموشي بالکل نه ده پکار ولې چې اوس هم پکې څه داسې سیزونه شته چې هغه باندې لا طالبان هم ډېر کلیئر نه راځي. مثلا زموږ ټولو کې غټه مسله چې کومه ده د پښتونخوا کې یا پاکستان کې جنرلي جوړه شوې وه هغه د ټي ټي پي والا مسله وه. ٹی ٹی پی بارہ کے بزم ٹولو مطلب دادے سے باغ خاص کر دا کم لبرل گندو ندی اور نیشنلسٹ گندو ندی دی بمدا ویلو چی دئی سے کم دی پر مونگ دادا دی دلاسا مونگ پاسا بان دیے تو اور بیا بدا حکومت بدا در چی دئی دگا چی کم دی تکانے یا سیف
دگا چی کم دی
پناگا هغه ټول په افغانستان کې دي. کله چې طالبانو حکومت رالو حکومت دا ویلو چې را اوس رانسیږي هغې بکې یو وخت یو خبر دم راغلی وو چې طالبانو ورته کمیشن جوړ کړی دی
طالبانو
مسالک سره خبرې کوي
طالبانو بیا رد کړي او طالبان رد کړي داسې نه دی کمیشن
بالکل دا نه دي شوړي بلکې د خوند خبره دا ده چې هغې بیا پکې یو بیان دا راغی چې دا د افغانستان مسله نه دا د پاکستان مسله ده
او داسې بیان هم
نو چې په کار دی چې وایي دا ورسره دوی خپل حل کړي دا مسله. مطلب مې دا ده چې داسې ځایونه اوس هم شته دي چې کوم هغه د سیاسي ګوندونو دپاره په کار دی چې په دې باندې هغې ښه کولاو خبرې وکړي خو ډېره د عجیبه غونته خبره ده چې ټول بالکل خاموشه ناست دي که نیشنلسٹ پارٹی یعنی دی که لیبرل دی ٹک دی اکا دو کا جواب راشی دا خراشی پیغام خدا سے اوپن دی سوک نہ راجی
صحیح منا نہ ڈاکٹر
صاحب ہمارا خبر ہے کہ فرش پٹا کھڑے خبر ہے کہ کلاو ویلو ما کا ما شروع کی دا ذکر کرو
صحیح ہے
سٹیٹ اور اس پالیسی چې سبا هغه مطابق سیزونه په افغانستان کې وشو.
مننه ډاکټر صاحب
نور بیا کول او ویلو چې په بیرکونو کې پالیسی نه جوړې شوې دي نو په دې شي چې دوی وځ نه دي خاموش دي ولې چې دوی دا مخکې چې اسنه چې دا مخکې حکومت یا الیکشن را روان دي دا
سوال نس پیدا دلتا مراد داند سیاسی پارٹیاں خاموش دی بلکہ دلتا مراد داد سیاسی پارٹیاں پخوا چمری زیات فعال ہوئے افغانستان کی بدلون باندھی ہا گسی نے دی یعنی کل سیاسی پارٹیاں پوښتنه وسی په یو خبری کانفرنس کې وسی بیا دوی جواب ورکوي خو سیمینارونه جلسې جلوسونه دوی په خوا کول هغه سینې دي. ډاکټر صاحب فخرالدین صاحب ستاسو په خیال باندې چې ځکه چې افغانستان کې لکه ډاکټر مناجول حسن صاحب هم وې لوی چیلنج څه دی هغه په خیبر پښتونخوا کې د امن او امان دی او افغانستان ور سره تړلې دی په داسې حالاتو کې په پښتنو سیمو کې پر دې پټی باندې کم سیاسي ګوندونه پراته دي هغه د پېشبندي یا په دې سیمه کې د امنیت د پاره د دوی څومره ضرورت جوړیږي چې هغه د پنجاب یا د سند یا د بلوچستان یا د بلوچ په مقابله کې زیات فعال سي چې یو پالیسی جوړه کړي یا یو پالیسی جوړېدو کې مرسته وکړي.
جی بالکل کاکڑ صاحب دے تزر اعظم ستاس دے سوال تخو یو نقطہ مانا پاتے ہو کی اجازت زبا اغا ہم بیان کم او اغا دا دا چھے طالبان دا زل یو دیر بدلون سرا راغلی دی مخیتا آغی اغا کم چھے انت ایکسٹریمزم دے اغا پا نظر نرازی دا خواتینو پا بارکے او دا غشان دا خپلو مخالفینو نا دا انتخام او بدل غستو اغا پالیسی اغا نو اغی دا سسی اوکار ندے کردی چی اغا دلتا باز گوندون اغا یو ایشو جوڑا کی او پا غی باندے شورو کی اغی دا سخکاری چی خپلم دیر سیاست مداران شوی دی پا دی تیرو شلو کلولو کی نو یو وجہ دام کی دی شی او دی طرف تا ڈاکٹر منہاج سے بہم وقتی اشارہ کردی وا بل دلچسپ خبر دا دا چی کمونگ دا اگر چی دا پاکستان سیاسی گوندونا دا مقتدر قوتونو پا وجه خاموش دا خو بیا مون طول پا یو کیم کرا شامل که دا بلگ شانتی دا خبر مبالغ آمیز وی بازی گوندونا کی ریشی دا طرف تایی خو طول مونگا نشو ویلی چگلی دا با دا مقتدر قوتونو پا وجه بانده خاموش وی استاسو خبر ترازم یقیناً چه خیبر پختونخوا او د بلوچستان چه کم هاغه علاقه چه باغی کی پختانه ژوند کوي اغه باندې د افغانستان د حالات او اثرات خډیر راځي. اگر که شیخ رشید صاحب دا داوه کوي چې پاکستان ته د افغانستان نسوک را داخل شوی نه دی خو بیا هم د زرایه منتدا وی چې په ډېر لوی تعداد کې د چمن په لار باندې خلک کوټه تراغلي دي او دغه شان د تورخم په لار هم راځي د تفصیل نظر نیم خبر چې د چا سره کاغذونه پورا دی او د چا سره ندی خلک را روان دي نو دا چې کوم خطه ده دا هغه شکار ده په دې وجه دوستا سره اتفاق لرم چې د دې چې کوم ګوندونه دي کاغه هر قسم مفکوره او نظریه لري اغه له پکار دي چې په دې موضوع باندې په خپلو کې مشور کې او په باندې خبره هم جاری وساتي.
مننه ډاکټر صاحب زه خوشاله پدیم تاسو ډیر لند جوابونه راکوي نو له دې سره به دا بحث کې تاسو ګډون او ټول توار او سوالونه ډیر وسی کستاسو د درې واړو اجازه وي زه کورچ کټک سپ تر اعظم خو کداغه اعلان واورو بیا به تاسو ته راسم.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل خاطر
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیره هر څه کې
مسلسل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي
د دې چې چا بای د پاکستان نه د زمونږ په دره
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ. تاسو د مشال ترانا لاندې باس اورئ زه عبدالحی کاکړم او موضوع دا ده چې په افغانستان کې بدلون راغلی په پاکستان کې سیاسي ګوندونه به پخوا په افغانستان کې د راتلونکي هر بدلون په والا ډیر فعال وو خو دا ځل هغه سي فعالیت نه ښکاري لکه د پخوا په شان. د دې وجه څه ده میلمانم دی را سره په پېښور کې د سیټي یونیورسټي آف ساينس اینڈ انفارمیشن ټیکنالوژي وایس چانسلر ډاکټر مناجول حسن د پېښور پوهنتون د سیمهییزو مطالعاتو مرکز مشر ډاکټر فخر الاسلام او په اسلام آباد کې سیاسي او پارلماني چارو پوه قریش خټک. قریش خټک صاحب، تاسو ته راځم او سوال هم دا دی چې په داسې حالاتو کې چې لکه په افغانستان کې چې کوم بدلون دی او موږ د دې وجه هم بیان کې او د دې د غم کې، ستاسو په خیال باندې د سیاسي ګوندونو دغسې خاموشي یا داسې سوړ ردعمل چې دی دا با پس یعنی په پاکستان کې او په افغانستان کې کوم بدلونونه راځي دا هغه ته د جواب ورکولو لپاره کافی دی؟ سم دی، یعنی باید دوی هم دغه خاموش شي؟
دی خاموشي دی خو په کار نه ده چې دی خاموشي، خو چې څنګه فخرالدین اسلام صاحب زما دا خبرې سره دغه وکړو چې ټول د مسلحت کار نه دی، نو مونږ چې ډېرو کلونو نه لګیا وو د پارلمان کې دننه هم نه سیاسي پارټیانو سره کار کوو، د پارلمان نه بهر هم نه سیاسي پارټیانو سره کار کوو، او دا وخت د سیاسي پارټیانې چې دي زمونږ د هغې مثال چې دی د میوزیک بینډ کې چې هغه یو بینډ ماسټر دی او هغه چوکه ښکته کی او یو شان د کې ساز روان شي او چوکه بره کی بل شان ساز روان شي، زمونږ د سیاسي پارټیانو او زمونږ د سټیټ کې چې کوم ډیپ سټیټ اسټابلیشمنت دی دغه چې کوم تعلق او واسطه ده هغه دغه د چې چوکه ښکته شي نو دوی یو شان سندري شروع کړي، چې چوکه ښکته کی نو هغه بل شان سندري شروع کړي، او دا زه تاسو ته جدي مثالونه درکولی شم چې شپه په شپه باندې کوم کوم قانونونه پاس شوي دي چې دا غي نه د غوی د پارټي د منشور مطابقت لري، نه د غي د پارټي ټول لیډرشپ چې هغه ور باندې لري، دا یو تسلسل روان دی په تیرو سو کال کې چې تاسو ته جوړ درځن نه زیات داسې مثالونه درکول شم، او هم دغه وجه ده چې دا په ملکی معاملاتو باندې چې لګیا دي دا مسلحتونه چې دغه کېږي څه پارټیانې دا دي چې هغه نن په اقتدار کې دي، ځینې چې دي دا دي سبا د اقتدار لپاره تیار، یعنی کې هغې ته دا یقین دهانیان ورکړی شوي دي چې په راتلونکي الیکشن کې چې کوم کار موږ دې سره کړی هغه کار به ستاسو سره کوو تاسو په حکومت کې راځي. نو دا په پاکستان کې چې کوم پارټیانې دي، سیاسي پارټیانې دي، دا پرایویټ لیمیټډ کمپنی زیات تر جوړې شوې دي او د سو خاندانونو د مفادو لپاره چې دي دا ملک هم په داو باندې لګولې دي د ولس او د دې کام چې دی هغه عزت او هغه احترام او هغه اقتداري ادا چې کوم خلکو ته حاصل دی هغه وړی دی او بل ساتې په جولې کې خو دی. نو په دې باندې مونږ دا نه شو دغه کولی چې سیاسي ګوندونه به راپاس یا به د افغانستان لپاره خبرو کې غي د ځان لپاره خبرې نه کوي، افغانستان لپاره به څه احتجاج وکړي؟
مننه قریش خټک صاحب، زه به بیا دلته سیاسي پارټیانو څوک نماینده نسته، البته که دغه خبرې اوري نو خامخا به غبرګون وي، خو په خوام چې دغسې خبرې شوي دي نو دوی دا ویلي دي چې موږ چې هغه خپله په ګوند کې ځنه ډیموکراسي لرو په پالیسیانو خبره کوو بیان ورکوو، خو البته دا د دوی نظر دی اور باندې اعتراضونه مې. ډاکټر مناج الحسن صاحب، په دې اوس حالاتو کې تاسو چې دا ټول څېړئ د پاکستان سیاسي ګوندونو ته، ریاست خو یا خپلې پالیسیانې به جوړوي، حکومت خپلې پالیسیانې جوړوي، که تاسو به سیاسي کارپو وګوري نو سیاسي ګوندونو ته دا وخت د افغانستان دغه څه کوم بدلون راغلی دی، کوم لاین یا کومه لار اخیستل په کار دی چې دوی واخلي، یعنی ستاسو خپله تجزیه به څه؟
ډاکټر صاحب، داسې دی چې د افغانستان دې وخت کې حالات ډېر زیات انسرټن دي، هیڅ پته نه لګي چې دا طالبانو پالیسیانې به کوم طرف ته دي. مثلا اشرف غنی صاحب چې لادلته کې او هیڅ چام دا نه ایکسپیکټ کولا چې اشرف غنی به ایکدم د مرګ نه وتښتي، نه امریکایانو دا ایکسپیکټ کولا او نه دلته کې لیبرل او نیشنلست پارټیانو دا
فکر کول چې بلار شي
ایکدم لاړو. همدغه شان چې کوم دی دا چا نیکس کوله چکه چې کابل به مثلا بغیر د جګړې طالبانو ته داسې په جوله کې را پرېوځي هغه مو شو. اوس کې طالبان چې څه وایي دا لیډرشپ دی، اوس که هغه دا په جنرلي په واقعي چې څه وایي همدغه شان کوي، نو زما اندازې مطابق خو دا خبره ده چې داسې وشي.
نه دا خو د هغو ځای دغه سو ډاکټر صاحب، تاسو یعنی د دې ځای سیاسي ګوندونه باید چې څنګه په دغه سیو تصویر کې خپل رول ولوبوي؟
لکه دا وایي مکنه چې هغه خبره چې ویټ اینڈ سی والا پالیسی وایي
انتظار
کې یو داسې خبره او کې چې تاسو هغه غلط ثابت شي نو مخه لږې د پاره به امبیرسمنت دي سیاسي ګوندونو لپاره او مخه له مناسبه به نه وي. نو ما خیال لگ ٹائم بدا اخلی چی سیادی پاتیانیم سید دقا سر یو پالیسی سر رایشی یو ریاکشن ورکی چی واکی دا حکومت جور شو یا خراب جور شو ولی چی تروسا پوری خواهی لا
تصور واضح ندی مانا نا ڈاکٹر صاحب ڈیرا مہربانی ڈاکٹر فخر اسلام صاحب ستا صبح سے خیال بھی یعنی پاکستان سیاسی گندونا پکم لیول یا پکم سطح یا پکم کچ چی دی اگر افغانستان بدلی دن کی حالات پاکستان سے تھڑلی دوی چنگ رول لو بولائی سی
یو خو جی دا قریش خټک سب چې کوم خبرو کړ کی اجازه وی زاغه تر ته ولن بیا اشاره کوم
ما سه شپږ منټه دي زه غواړم تاسو هم خبره پوره کړئ او بیا
جی اغي جی 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 اغي خبره کې وزن شته خو زه یو بل سوال او چې تول واړم په دې خبره کول نه واړم چې په پاکستان کې آیا داسې سیاسي ګوند شته چې د مختبر قوتونو نه څه استفاده نه وکړي کړه دې جواب چا پو دل تنشی کی دے پدے مختصر پروگرام کی طول سیاسی گوندونو استفادہ کرے پخپل خپل وس مطابق نو دے پدے لحاظ سره خود قرے پھر سے خبر ہے کہ وزن شتا اس در اعظم ستا سو خبر ہے چی دا پاکستان گوندونو چی دی اغیلا افغانستان سی او عام ملک ندی بین المللی برادر ہے کہ چکنے حال تسوا خیش ہوئے دا مون پہ خاموش شو افغانستان سر زمون دا ملک حالاتو کی بدلون رازی پا مونگ اثرات رازی دا خاموشی کچرے دا حکمت مطابق ہوئی چی ادرے گا لک شانتی صبر کہو چی التا حکومت منس ترازی ہو کنا رازی نبیا بخا آخو ٹک کی دی شی خو پا دے باندے دائمی خواہ شیدا دا پاکستان پا مفاد کے ندا او ندا پختنو او ندا دے منطقے دا خلق دا اسیدن کو خلق پا مفاد کے دا سیاسی پاٹو لخلا پرانستل پکار دی
منا نا ڈاکٹر سیب قریش خٹک سیب تاسو بچ سوائست
زدا ویم چې دې ته پکار دي ټول سیاسي پارټیانو د چدارا غونډ شي او یو کار چارټر چې دی اب ډیماند چې دی طالبانو مخکې کیږي او غوښته ده وایي چې کوم په عالمي دنیا کې کوم کمټمنټس کړی دي کوم چې موږ په پاکستان کې غواړو چې ټوپک ماری نه منو په امن سره چې دی د انتقال منتقلي ګڼو کوم افغانان چې په افغانستان کې اوسي ټول افغانستان چې دی
سوال د پاکستان د سیاسي پارټیانو څخه کار دی چې په بل ملک کې چارټر آف ډیمانډ یا د غور تور کې وختنی ورکي
دا ټول چې دی دا چې کوم د انساني حقوق دی او کوم چې د یو ان ډی ایچ آر چې کوم د انساني حقوق چارټر دی په هغه کې ټول عالمي دنیا چې دی په دې باندې اتفاق کړی دی چې دا حقوق چې دی دا منلی دی او دا پکار دی چې طالبان هم ومني او افغانستان هم ومني د نړۍ ټول دنیا ته پکار دی چې هغوی طالبانو نه دا منتالب وو کې صرف د پاکستان سیاسي جماعتونه او حکومت نه بلکې ټول نړۍ ته پکار دی چې هغوی په دې باندې دا زور راوړي چې دا ومني که دغسې ټوپک ماری او د خلکو چې دی وجنه رواني نو نو په افغانستان کې امن راشي او چې کله په افغانستان کې امن نه نو زمونږ د بارډر او حالت تر سونو کلونو نه ګوري هغه حالت په بیا دلته ني او د ټوپک ماری او د په زور باندې اقتدار نیول او په زور باندې حکومتونه بدلول چې دی دلته په دې ملک کې ډېر خلک داسې شته چې هغه هم د دې سره حوصله عمومي او کېدی شي چې دی بل ورځ دغه شان د لښکرې په اسلام آباد او په پنډې باندې را رواني چې دا خو په افغانستان کې ممکنه شوې ده په کار دا موږ په پاکستان کې په دې طریقې باندې حکومتونه بدل کړو نو په کار دا ده چې نه صرف د افغانانو د پورا من سبا دا او استحکام دپاره بلکې د پاکستان د پورا من مستقبل او د استحکام دپاره د پاکستان سیاسي پارټۍ چې داسې قسمه مطالبه وکړي چې د دې سیز مخنیوي وشي چې په سیاست کې او پرې د ریاستي معاملاتو کې ټوپک ماری چې دا ختم شي او پر امن طریقې سره چې دی انتقال اقتدار چې دا ممکن کړی شي
ډېره مننه قریش خټک صاحب ستاسو ډاکټر مناج الحسن صاحب ستاسو ډاکټر فخر اسلام صاحب ستاسو د درې واړو مننه چې په دې بحث کې برخه واخیسته وخت هم دومره وو خوشحاله اوسئ شر وز درته غواړم
خدای
په امان اوریدونکو تاسو د مشال تورن لاندې بحث اوري په افغانستان کې د طالبانو قبضه سوي د اگست په 13 نیټه د امریکا په بشپړه توګه له هیواده وتلې د پاکستان او افغانستان کارپون دا ویج د افغانستان او پاکستان تعلقات پر یو بل ډیر زیات اثر کوي خو د پخوا په شان چې په پاکستان کې کم فعالیت په افغانستان کې د بدلون په حواله باندې سیاسي پارټي لیدل کېدی هغه سي دا وار نه دی او بلکې سوړ دی. د دې وجې څه دی هم دغه مو د مشال ترنلاندې بحث کی چړلې. میلوانو مو په پېښور کې د سیټي یونیورسيټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي انفارمیشن ټیکنالوژي وایس چانسلر ډاکټر مناج الحسن، د پېښور پونتون د سیمایي مطالعاتو مرکز مشر ډاکټر فخر الاسلام، او په اسلام آباد کې د سیاسي او پارلماني چارو پو کوریش خټکول. په بحث هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ ته خدای پاماني وایي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.